سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایمو ده ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاستویم پایل په خبرونو کو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای افغانستان د یو گاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای پر 15 په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې پاکستان له 500 تر 600 لکو افغانانو ته له تیرو 30 کلونو راهیسې پناه ورکړې ده. د ده په وینا د دې برعکس په افغانستان کې هغو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستاني وګړو وینې تویې وي او دا حالت نور جاري کېدی او دا حالت نور دوام نشی راوړل. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلی پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار اخلي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خواجه آصف د دغو څرګندونو په غبرګون د ازادي راډیو مشال څانګې ته په یو پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ترهګرو د اوسېدو او د فعالیت اجازه نه ورکوي. د افغانستان کې د بشري په بکن سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی په عاجل ډول $1 میلیارد ته اړتیا لري. ښاغلی امانی زیاته کړه په ټول هیواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې او د خوړو نړیوال پروګرام مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې څه کم 90 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کرکټ په اړه هم دا چې د افغانستان د کرکټ الف ټیم د آسیایي شورا په ایمرجنګ سیالیو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې دویمه بریا وه. افغان لوبډلې د کرکټ بورډ لخوا ورته د افغان ابدالیانو نوم هم یادیږي. تر دې وړاندې د عمان الف لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماته ورکړې وه. تمه ده چې د افغانستان دغه ټیم خپل راتلونکي سیالي د سیشمې په ورځ له بنګلاديش الف ټیم سره وکړي. تفصیل به وروسته هم واورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي پرون ویلي واشنگتن په پام کې لري د هرمز تنګي په شاوخوا کې د ایران لخوا د تجارتي کښتیو له توقيف د خوندیتوب لپاره د جنگي جټ الوتکو کار زیات کړي. دغه چارواکي چې په دفاع وزارت کې خبرلونو ته وینا کوله ویل امریکا به نن او سبا خلیج ته د F-14 ډوله جنگي جټ الوتکې ولیږي څو د هغه A-class ډوله تهاجمي الوتکو مرسته وکړي چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې هلته په ګزمه بوخت دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com او فیسبوک پاڼه کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف تور پورې کړی دی. هغه ترهګر چې په پاکستان کې د خبره د پوجان او خلکو وینې تویوي په افغانستان کې ورته ځای ورکړل شوی دی. د خبرو د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد غبرګون پارولی
خپل د جنگ په ضرورونو باندې ډېر پوهي چاته نه غواړي سره ضرور ورسېږي افغانستان او دا ستونزه خو د هغې خوا ستونزه ده خو د حل کولو دپاره به د هغې خوا نیم مسؤلیت وي چې د حل یې کوي. پاتې چې موږ د خپلې خاورې د استعمال اجازه هېڅ نه ورکوو او په هر ډول د
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د ملګرو ملتونو په جنیوا څانګه کې په یوه غونډه کې یادونه شوې چې له افغانستانه د کادرونو او باسواده اشخاصو وتلو د افغانستان عامه ادارې زیانمنې کړې دي. د ښځو د حقونو ټولنیزه فعاله اوګه امیل په دې اړه وایي
واقعا هغه وخت چې طالبان داغله او د خلک همداسې سیل په شان بي فرار وکړ تعلیم یافته برخه په دوکې شوه په ډېر عجله راووتل.
د اوکراین له وروستي حاله مو هم خبر وو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای افغانستان د یو گاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلی پاکستان له 500 تر 600 میلیونو افغانانو ته له 13 کلون راهیسې پناه ورکړې ده. د دې په وینا د دې برعکس په افغانستان کې هغه ترهګرو ته د خبره پنازوینه ورکړل شوې چې د پاکستاني وګړو ویني تویوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي، پاکستان به د خپل وګړو او خاوري د خوندیتوب لپاره له خپل ټولو وسایلو کار واخلي. دا له هغه یو ورځ وروسته چې د پاکستان پوز د جولای په 14 په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پټنځایونو پر موجودګۍ او د هغې ډلې لپاره د عملیاتو پر ازادۍ د سختې اندېښنې څرګندونه وکړه. د پوز د امریکو د دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي دي چې د پوز مشر جنرال سید آسم منیر د جولای پر 14 د کوټې چاونۍ ته سفر وکړ چې پر مهال یې ورته امنیتي چارواکو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د وروستي ترهګریز برید په اړه معلومات ورکړل. په بیان کې راغلي چې جنرال منیر د کوټې په سی ایم ایچ روغتون کې په غمله او نښته کې د ژوب له سرتیرو لیدنه هم کړې ده. د جولای په 14 د آی اس پی آر په بیان کې راغلي چې د پاکستان پوز د طالبانو حکومت ته ملري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ترهګری لپاره استعمالیدو ته نه پرېږدي او د 2000 کال د دوهې د تړون ژمنې پوره کړي. بیان وایي په پاکستان کې په ترهګری کې د افغان وګړو ککړتیا بله مهمه مسله ده چې باید حل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د چارواکو په تیره بیا د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونو ته په غبرګون د ازادي راډیو مشال څنګ ته یو پیغام استولې دی چې په ګړې اورو او ګورو.
نو خپل د جنگ په ضرورونو باندې ډیر پوي چاته نه غواړي چې ضرور ورته افغانستان او دا ستونزه خو دې خواستونه ده خو دې حل کول دي لپاره به یې خوندې مسولیت وسره حل کې او پات څومک خپل خاور د استعمال اجازه هیڅ نه ورکو او په هر ډول د دې په ایتونو مخنی سو دي د غرش گزار مخنی سو او د باندې اسلامي امارت خو ټینګ مصمم ده او دا خبره یقیني کول غواړي چې افغانستان خاور څوک په استفاده ونه.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر دې مخکې هم ویلي وو چې دوی د دوهې تړون له امریکا سره لاسلیک کړی، د پاکستان له حکومت سره دغه تړون دوی نه دی لاسلیک کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زیاته کړي چې سره له دې هم دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکارول شي. طالبانو په دوحه کې د 2000 کال د فبروري په تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. یوه لنډه د ماخلو
سلامونه ونې کلمې ومنه څنګه چې تاسو ویلي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبری مجله ګوره او اورئ. د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ او د ملګرو ملتونو د فکری مالکیت نړیوال سازمان په څلور شپږمه غونډه کې ویلي دي چې له افغانستانه د کادرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې. په جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ په بیان کې راغلي چې د دې ادارې په ټویټر خبر شوې دغه بیان کې راغلي چې افغانستان د فرهنګونو، موسیقي او پراخو دودونو له اړخه یو غنی هیواد دی، خو دا مهال د ارزښتونو د لمنځتلو له خطر سره مخ دي. په دې اړه سنا کاکړ جزئیات راټول کړي او سره سره شریکوي.
سلامونه ونې کلمې ومنه څنګه چې تاسو ویلي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ د فکری مالکیت د نړیوال سازمان په څلور شپږمه غونډه کې له دې هېواده د کدرونو او باسواد اشخاصو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر پوښتنه راغلی چې د 2001 میلادي کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته له افغانستانه د وړ کدرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره اما ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکوونکو له کمال سره مخ شوې دي. په بیان کې راغلي دي چې د طالبانو لخوا د عصري علومو په زده کړو محدودیت او د نجونو په زده کړو او کار بندیز دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د پوهنتونونو زیات شمېر استادان، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او نور له دغه هېواده ووتل. د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې له دې هېواده په وروستیو کې د څو بېلابېلو پوهنتونونو 400 استادان بهرنیو هېوادونو ته کډوال شوي دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د طالبانو لخوا پر زده کړو محدودیتونو سره سره ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه کولی شي د معاصرې ټکنالوژۍ او نوښتونو په مرسته په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو د زده کړو او ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. هڅه مو کړه په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بیان په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. خو نوموړي او د طالبانو نورو چارواکو مخکې تر دې له افغان کدرونو غوښتي چې هېواد پرېنږدي او له تللو یې هم افغانستان ته د بېرته ستنېدو غوښتنه کړې ده. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د فکري مالکیت له نړیوال سازمان غوښتي چې د افغانانو د استعدادونو د ودې لپاره دوی ته فرصتونه برابر کړي. مننه.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ له افغانستان د کادرونو په وتلو باندې اندېښنه ښولي او ویلي دي چې د افغانستان عامه ادارې له ستونزو سره مخې دي په همدې خاطر چې له افغانستان زرګونه کادرونه وتلي دي. یو له دې برخې هم د پوهنتون استادان دي. رسمي او تایید شوی شمېرې ښیي چې شاوخوا 400 د پوهنتون استادان چې لویه برخه د کابل د پوهنتون استادان دي له افغانستان وتلي دي، خو غیر رسمي او ناتایید شوی رپورټونه او ځینې استادان بیا وایي چې تر شاوخوا 0 پورې د افغانستان د پوهنتونونو استادان د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې له هیواده وتلي دي او دمګړی د کډوالۍ کې په نورو هیوادونو کې شپې سبا کوي. یو له همدې کسانو نه هم د پکتیا د پوهنتون د اقتصاد فاکولټي استاد ښاغلی جانداد جهانی دی چې دمګړی بهر کې اوسیږي. د اوس را سره د په ژوندۍ توګه په خبرونه کې خبرې کوي. را سره یو ځای شوی دی جهانی صاحب. ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې زموږ اړیکه مو جواب کړله. د ملګرو ملتونو دغه ریپورت واقعا څومره د اندېښنې وړ دی او په جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ خبرې چې له افغانستان د کادرونو وتل عامه ادارې او د افغانستان سیستم زیانمن کړی او متاثره کړی دی.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. کڅان سي مخ کله دي چې خاصې په جنیوا کې په دې اړوند باندې خبرې وشي یا د ملګرو ملتونو له سټیج څخه موږ دا موضوع واورو، دا مسله اندېښمنونه کې ولا، یعنی تاسو په ټولنیزو رسنیو کې لیدل چې خلکو مختلفو وختونو کې دا مسائل مطرح کړي دي. لکه یو څوک مخ کې بي بي سي رادیو او بي بي سي رادیو ټلویزیونوم یو راپور جوړ کړی و چې تنا د کابل پانتون څخه د 400 تعداد باندې استادان وتلې دي.
مننه جانی صاحب. د تاسو هم د برخه کې به خبرې وکړو د پانتون د استادانو وتل افغانستان څومره خپل د پانتون سیستم درسي نصاب او په ټوله کې دغه تعلیمي بهیر اغیزمن کړی دی. د تاسو شاګردان یا محصلین چې تاسو سره خبرې کوي که په تماس کې دوی څه وایي په دې اړه باندې؟
لومړی خو زما په نظر باندې ټول فوکس باید په پانتون په استادانو باندې ونه ساتل سي، یعنی لکه څنګه چې دې راپور کې ویل شوی و.
بلې، په دې خاطر مې دا خبره وکړله او په دې خاطر مې له تاسو نه مستقیم دا هغه وکړله چې تاسو د پانتون استاد یست نو په خپل برخه کې باتمن خډیر معلومات لري. په دې خاطر مې دا مسله یاد کړله ګرچې د تاسو خبره سمه ده چې په ټوله کې باید ټول کادرونه یاد شي. مننه.
دقیقا دی پانتونونو کې تر ټولو بنیادی ستونزه چې کومه اجازه سوی ده هغه دا ده کوم استادان چې وتلې دي زیات شمیر دي دوه استادانو هغه کسانو چې په بهرنوي هیوادونو کې لوړې زده کړې کړې وي او اکثریت یې هغه اوسي په اروپایي او امریکایي پانتونونو کې زده کړې کړې وي. نو د دوی موجودیت په د افغانستان د پانتونونو لپاره ډېر حیاتي و. مثلا دی کریکولمونو په ترتیب کې د درسي نصاب او معیاري کولو کې، همدارنګه هغه دي نو درسي میتودونو په تطبیق کې، او همدارنګه هغه استادانو موجودیت په دوه پانتونونو کې د زمينه سازي کولای شي هریاقل یو مقایسه وسی د افغانستان د پانتونونو او د نورو پانتونونو یو حادثه موجوده و د دغه استادانو نشتون کی قسم سي مثلا په دغه یو نیم او دوه کال کې سلګونو کسان بیا استخدام شوی دي طالبانو له خوا څخه پانتونونو کې خودغه اکثر غیر به تجربه کسان دي او همدارنګ د ټیټو علمی درجو لرون کی دی او پاین حال کی هغه تجربی سی کوم مجرب او سادانو کولای سویل دی سره شریک کی وی لري نه لري نو پام دی خاطر باندې یعنی په پانتونونو کی په درسي نصاب کی په دی درسي پالیسانو په جوړولو کی د نوو میتودونو په تدبیق کی او اندرنګ شاګردانو دی انګیزو په ساتلو کی یعنی
بله. مننه کوم جناب استاد، فقط په اخر کې وایم چې لتاسو غواړم پوښتم څه بایس شول چې تاسو له افغانستان ووځي خپل وطن پرېږدي او پانتونم پرېږدي؟
زما په نظر باندې تر دې چې د پښتن ته جواب ورکړو څه دې بایس چې زه هیواد پرېږدم، څه د دې پښتن ته جواب ورکړو چې څه بایس شوای چې دغه سلګونه زره کسانو افغانستان پریکو په دغه کې زرګونه کسان اوسې هغه د مسلکي کسانو لو. از ما په نظر باندې تر ټولو بنیادی علت د راتلونکي هم ده، یعنی د طالبانو بیا واکمنیدلو سره د افغانستان طالبانو افغانستان په یو داسې مسیر باندې روان کړی دی چې اصلا د یو ښه راتلونکي هیله نه تر سترګو کېږي. طالبان مسلکي کسانو ته ارزښت نه ورکوي، لکه څنګه چې تاسو کیدلای سی په یاد وي تیر کال د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په یو بیان کې وویل چې موږ ته یو عادي طالب تر یو پوهان دو تر یو ډاکټر او ماستر موږ ته ډیر ارزښت لري. په عین شکل باندې د خلکو د مدني ازادیو سلب او همدارنګه سرکوب او د ته ورته اقدامات چې طالبانو تر لاس لاندې نیولې دي، دی وایس سوسی خلک خپل را مسلکي کسان خپل راتلونکي په افغانستان کې ونه ویني او یا
ډیر مننه جانداد جهانی چې مخکې د پکتیا د پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد وی کور مودان چې خبرې مو راسره وکړلې. یو لنډه د ما به واخلو، بیا به ورشو د اوکراین موضوع ته.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
وربشو د اوکراین موضوع ته، د اوکراین پوځي چارواکو ویلي په سومي ولایت کې پر سرحدي سیمو د روسیې د توغندیو بریدونه شوي چې ویجاړي رامنځته کړي. پر سومي ولایت چې د روسیې سره ته څیرمه پروت دی، وخت نا وخت د روسیې لخوا حمله ترسره کیږي. د دغه موضوع تفصیل بل فريدي سیال څخه واورو. مهرباني.
مدنه کور ودان ستنګزه سبلک څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د اوکراین د سومي ولایت پوځي ادارې نن شنبه دغه ولایت پر سرحدي سیمو د روسیې د راکټي بریدونو خبر ورکړی دی. د سومي پوځي ادارې ویلي چې په دې حمله کې ډول ډول وسلې کارول شوې دي او د غنو چاودن او غړي چاودنې هم رامنځته کړې دي. په دغه چاودنو کې د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی، خو د پوځي ادارې په وینا د سوګني ودانې کرنیز تاسیسات او ځینې وسایل زیانمن شوي دي. سومي له روسیې سره پر پوله پروت ولایت چې وخت نا وخت ور باندې د روسیې لخوا بریدونه شوې دي. همدارنګه دولس ورځې مخکې پر دغه ولایت پر مرکز د بیپ دوټ الوتکو په برید کې درې کسان وژل شو او یو شت نور کسان بیا ټپیان وو. په عین حال کې د اوکراین پوز ویلي دي چې پوزیان په جنوب سیمه زاپوریژیا کې له پرمختګ په حال کې دي، او په ختیځ کې پر خارکیف او دونیتسک سیمو هم د روسیې د پوزي تهاجم مخنی ولیده. لدی سره هم بهاله د اوکراین د وسوالو پاوز د لوی درستیز دفتر پرون مخام په خپل ورځنی اطلاعاتو کې بیا ویلي و چې دښمن پر اوکراین سلری وشت په بخنی سره درې څلويخت هوایی او لسالو د سکاو سره په استفاده ته توغندې وو ولس حمله کړې دي. همدارنګ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم ل ورلد رتبا قومندانانو سره تر کتنې وروسته تیر شپه یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې اوکراین وګړي وګړو ته خبرې کړې دي او ویلي دي چې اوکرانیان باید درک کړي چې روسیان په ټول ځواک سره د اوکرين په جنوب او ختیځ کې هڅه کوي چې ټولې سرچینې په کار واچوي او د اوکرایني ځواکونو د مختګ مخه ونیسي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د هوایی او بیپیلوټ الوتکو په ځانګړي ډول هغه بیپیلوټ الوتکې چې په ایران کې جوړې شوې دي د هغې بریدونه زیات شوي دي، خو بیا هم په زیاتره ښارونو کې دغه حملې په شاته مول شوي دي او په نورو ښارونو کې بیا د هوایی حملو زنګ هم غږول شوی دی. محلي چارواکو تر اوسه پورې په دغو حملو کې بیا د ځاني او مالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي.
بله من کوم فریده سیال و چې د اوکراین له روسي حالې مو خبر کړو، لکه څنګه چې ځمنه کړې و د کرکټ په اړه باندې وتاسته نور جزئیات هم درکو. د افغانستان د کرکټ الف ټیم نن د ایمرجینګ سیالیو د آسیا کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 12 منډو په توپیر ماته ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغانستان دویمه بریا ولدې، مخکې د عمان لوبډلې ته په لوړ توپیر نه دوا او یو منډو باندې ماته ورکړې. په نننۍ لوب کې ریاض حسن په 104 توپونو باندې 2 منډې کړې دي. نورعلي زدران هم 35 کړې، ابراهیم علي اکرام علي خیل 4 منډې کړې دي. په بالینګ کې بیا د افغانستان د لوبغاړو لخوا هم ښه کار شوی دی او د سریلانکا د الف لوبډلې ټول لوبغاړي په 241 منډو باندې له میدانه اوټ کړي دي. د ویلو د چې افغانستان ټیم به د بنګلاديش الف په وړاندې د سیشن بي پورز لوبه وکړي. د ایمرجینګ کپ سیالۍ په سریلانکا کې روانې دي. 8 هیوادونه پکې برخه لري. افغان ټیم له عمان، سریلانکا، بنګلاديش سره په یو ګروپ کې دی او لوبه ورسره کوي.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، معلمانې، خالات ټول شي دي.
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما اصله چې د تحصیل مسله شیخ خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
نن د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ داسې وخت راغلی او لمانځل کیږي چې افغانستان څخه ماهر ځوانان یا وتلي او هغوی چې په یواد کې پاتې هم دي له بیکاری سره ټکوي. نرګس مومند حسن زی په دې اړه ریپورت لري.
استانی زیسی تاسو درانا اوریدیم که طول ستری ماشی نن دی جولای 15 پناره که دی زوانان و مهارتونو تا دی پام اراول و رز پا دستی حال که منزل که گیچ پا افغانستان که دی طالبان دی دویم زلوکمنه لپایل و روستا پا دی حیوات که دی زوانان ترمنز دی بیکاری کچه در بل هر وقت زیاده شویده رش پاگم ترگوی پورتا تر پوانتونون دی هر دال زدک رو دروازی ترل شویدی دا پا دستی حال که دی چ پا دی راپور که دی زین دستی کسان سر هم خبری شویده سنجون و دستی خدو سر هم خبری شویده چی غوی دستی غوی دی خوانزه و دی تک پا ارمان دی او دستی خدو هم شتا چې دغه زدکړې ات ان د ماستری تر کچې پورې هم دغه زدکړې نیمګړي پاتې دی او خپل دندې هم له لاسه ورکړې دي. نه یوازې نجونې بلکې حالکان هم د سړي نارینه شته چې غوی د لوړو زدکړو د درلودو ترڅنګ بیا هم دوی په کورونه کې بیکاره ناست دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو د نړیوالې ورځې په اړه په خپل پیغام کې ویلي چې په معیاري زدکړو د ځوانانو سمبالول اړین دي. په پیغام کې چې ښاغلی ګوتریش په ټویټر پانه خپور کړی دی، د ځوانانو د مهارتونو نړیوال ورځ مختدا را یادوي چې ښوونکي په دې برخه کې مخکښ دي. د ځوانانو مهارتونو ته پام اړولو نړیوال ورځ سږ کال په دې شعار سره چې د راتلونکي د بدلولو لپاره د ښوونکو روزونکو او ځوانانو مهارتونه لوړ کړي نمانځل کیږي. ملګري ملتونه د 2014 کال راهیسې د جولای 15 دا ورځ په دې نوم ځکه ونومولو چې ځوانانو ته لا ډېر پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار مخکې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته سلګونه زره کسان خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. سیګار د 1401 لمریز کال په غویي میاشت کې ویلي و چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د هغو ارزونو له مخې چې په 2001 کال په جنوري میاشت کې کړې وه، له 15 زیاتو کسانو په دې هېواد کې خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړې دي. سیګار دا هم ویلي چې د 2022 کال تر دوبې پورې به د هغو کسانو شمیر د 9 لک او 9 لک ترمنز وی چې وخت د طالبانو لاره سیده ورسته خپل دندې د لاس ور کړی دي. د دې هم زیاته کړی دی چې د بیکار کسانو ترمنز د خزینو شمیر د نارینه او پرتله ډیر دی.
او رسیدو د پروګرام پای ریپورت ته البته د اناهیتا ولیزاده په نوم د یوې افغاني کډوالې د فلم په اړه د چې په وروستیو کې د چک جمهوریت د فلمونو په نړیوال او مشهور فستیوال کارلو ویواري کې د غوره فلم جایزه ګټلې ده.
فریمونت لا فلم ور اخوا دا امریکا دا کالیفورنیا په یو صنعتي خارګوټی کې د میشتو افغان کډوالو په تړاو جوړ شوی دی. دا انایتا ولیزاده لپاره چې په لومړي ځل په فلمونو کې لوبیدلې دا په سینما کې د لوبیدو پیلامه ده. انایتا په دغه فلم کې د هغې افغان انجلۍ رول لوبوي چې د فارچون کوکیز یا د بخت کلچو د تولید په کارخونه کې کار کوي. هغه د هغه کلچو پیغامونه لیکي چې د کلچې په منځ کې اچول کیږي.
فریمون از هوپ فور می رائټ ناو.
انایتا د دنیا په نوم د یوې افغان کډوالې رول لوبوي چې د افغان کډوالو په یوستو کنځکی ژوند کوي. د هغې ژوند دغه فلم له کریکټر سره چې ارشوي خپل هواد بریګ دی ورتواله لري.
باید هواد می پریخی وای زکه خبریاله او موجون می ګواخ سره مخ و. کله چې دلته راغلم هر څه راته تور او سپین و. ژوند ته مې د یو مستقیم خط په سترګه کتل، خو اوس له دې فلم سره هر څه بدل شول.
Fortune messages are a responsibility. Consciously or unconsciously, they are going to act on the flux of things. They shouldn't be too lucky.
پن پپک چاله
دا فریمونت فلم په امریکا او نورو هیوادونو کې ډیر پام وراړوړی. دا فریمونت فلم ډایریکټر بابک جلالی د چک جمهوریت د دوبی د فلمونو په فستیوال کې د خ ډایریکټر جایزه وګټله. انایتا ولیزاده ونتوانیدل چې په دغه فستیوال کې ګډون وکړي ځکه د کډوالۍ پروسې لپاره باید په کالیفورنیا کې پاتې وای.
یو وی ملګری می د فریمونت د فلم پاتراو معلومات سره ولېګل، ویل می چې دغه فلم کیسه د افغانستان د وینچلې پاتراو ده. زما د کیسې په ډول
د فلم ډایریکټر وای چی فریمونت د هغه افغانانو د ژوند کیسه کوي چې په خپل نوی کور کې نږدې ورک شوی دی. هغه افغانان چې غواړي بیا ځلی عادي ژوند ولري او حتی د دویم ځل لپاره لوی هیلې وکړي.
They shouldn't be too original. They shouldn't be too obvious.
I wanted to show
ما غوښتل ښکاره کړم چې یو افغان پیغله د نورو هیوادونو له پیغلو لکه چک، جرمني، فرانسا، مونتویدیو، سان سالوادور او نورو ځایونو توپیر نه لري. زه فکر کوم چې هغه له دې زیات ستونزې لیدلې او رنځېدلې. دا د هغه په ژوند کې د خان جوړولو لامل نه کیږي. اوس هم هڅه کوي چې ځان لپاره ژوند جوړ کړي.
To her still seeking to build a life for herself.
La Afghanistan څخه د انایتا د سفر پایله بیا په کالیفورنیا کې په فلم کې لوبیدل اسانه نه ښکاری.
Everything changed in one night. Like هر څه په یو شپه کې بدل شول. خو زه اړوم چې پاتې کوم او د خپل ژوند شیندلو ټوټو ته وګورم او بیرته یې لسره جوړ کړم.
Look at those broken pieces of my life and I had to fix it again.
د فلم تر ټولو سخت برخه هغه مهال و چې انایتا اړوڅو پر یو سړی د ناسم کړنې له کبله چیغه وکړي. هغه کار چې خو هیڅ کله نه وکړي.
هغه څه چې ما په افغانستان کې زده کړی وو او راته ویل شوی وو دا و چې باید چپ اوسم. یو خزا او یو ونجلې باید